د جرمنی د بوند شهر څخه می سلامونه او نیکی هلی ومنه. خوشاله يم چې د یوې اونۍ په تیرېدو سره د دې بیا هم زګلغټي پوپل د نن ورځې د پوهی د مجلې په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې. بیا مو هم د دوی چویلې له همکارانو سره په ګډه تاسو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې مطالب راټول کړي دي چې یو په بل پسې به درته وړاندې شي. د نورو ترڅنګ به ووینئ. پر سپورمې د تجارت لپاره لاري چارې له ساينس او ټکنالوژي سره د انجنونو مخفزيتې دونکو لیوالتیا او د نایروبي پر سړکونو شتي څرنګه د هنر لارې خپل احساسات ترسیموي. خبرونه ته شرخلست. په ټوله نړۍ کې شزي او انجونی مخ په زیاتیدونکو ډول هڅه کوي چې د نارینه په څیر د ژوندانه په ټولو برخو او حتی ساينس او ټکنالوژي کې چې ډیری وخت د نارینه د مسلک په توګه ورته کتل کیږي فعال نقش ولوبوي. د مثال په توګه دوی هسپانوي مېرمنې چې یوه یې والریا نومیږي او محصله ده او بله یې پاتریسیا نومیږي او یوه ځوانه انجینیره ده، لکلونو راهیسې د روبوتونو درې بعدي ډیزاینونو او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژۍ په هکله د انجنونو دپاره د زده کړو ویډیوګانې جوړوي. هغوی غواړي په دې توګه ثابته کړي چې ساینس او تخنیک یوازې د هلکانو دپاره په زړه پورې نه دی. کارونو ته به یې له نږدې ځیر سو.
زه پاتریسیا یم
او زه والیریا.
موږ په ګډه والپټ یو.
نن به د ګولف یو روبوت جوړ کړو.
لا سنسورونو سره یو ساده روبوت چې لو به ولې ډیر اسانه دی. خو مونتاژ د ډیرو لپاره یو مهم چیلنج دی. سړی باید د روبوت د ټکنالوژي په اساساتو او سنسورونو پوه وي.
هغه یو د معلوماتو یو لیږدونکی او یو اخیستونکی لري. لا سنسور څخه یو سیګنال استول کیږي چې موږ نه سو اوریدلی، دا ځکه چې هغه د الټراسونیک د فریکونسي ولر انتقالیږي. هغه یو شی ته الوزي او برته راځي. هو دا چې څومره وخت وروسته انعکاس برته راځي نو سړی کولی سي وطنې محاسبه کړي.
د هسپانیې له شمالي ښار هویسکا څخه والاریا او پاتریسیا څو کاله مخکې د کوچنیانو لپاره د یوټیوب داس یو کانال جوړ کړ چې اوس په ټوله هسپانیا کې مشهور دی. هغه څو ځله جایزه ترلاسه کړې د نورو ترڅنګ د فاربیس له مجلې څخه. پاتریسیا او والاریا د روبوټونو په اړه د زده کړې تفریحي ویډیوګانې تولیدوي. درې بودی ډیزاین او مصنوعي ځیرکتیا د یو محرک سولاری روبوت جوړول هم د هغوی لپاره کوم ستونزه نه ده.
ټیکنالوژي ډیر خوند کوي او هیڅ سرحد نه پیژني. دا یوازې د هلکانو لپاره نه ده. زه په هیګم چې پراتونکو کې به مولې ټیکنالوژي سره ډیر سره کار وی نو له وسه پاید ستو کړو.
ما هغه داسې یار کړی چې مخته ولرسي.
شپږ کاله مخکې والاریا یو کوچنی انجلۍ و. هغه وخت یې لا د روبوټونو له ټکنالوژي سره سخته لیوالتیا درلوده. پاتریسیا چې یو ځوانه انجینر ده او له کلونو راهیسې هڅه کوي کوچنی نجونې له ساینس سره نږدې کړي. څو وخت مخکې له والاریا سره آشنا شوه. د هغې الګو هم موافقه شزی وي.
دا مثال په ډول مختلف او لوبغاړی هیدی لامر پرته له هغې به نن ورځ موږ او تاسو له انټرنیټ سره وصل نه وای. او یا هم انجلا رویز روبلیس یوه هسپانوي چې د نن ورځې آیپاد لپاره یو مخکنی اختراع کړی.
په وروستیو کلونو کې پر مثبت پرمختګ سربیره بیا هم نن ورځ ډیری هغه نجونې چې له طبیعي علومو سره علاقه لري ډیر کم ټولنیز ملاتړ په لاس راوړي. د اروپای ټولنې د احصایوي ادارې یوروستات په حواله بیا هم شزي د پلټونو او پراختیا په برخه کې ډیر کم استازي توپ لري. په 2021 کال کې په اروپای ټولنې کې د هغوی اوسط فقط 3.5% و. ډیر وخت همدا والدین وی چې ځوان انجونې پوهی او تخنیک ته نه هڅوي.
زما په فکر زما په عمر او یا هم لماز کشران انجونې لدی کار به رلری د ځکه چې هغوی ته لاول سره ولکې کی چې دا د هلکانو نړۍ ده.
د هغوی د یوټیوب کانال یو مهم نقش لوبوي. په ځانګړې توګه د لاتین امریکا په ځینو هیوادونو کې چیرې چې لږ انجونې زده کړو ته لاسرسی لري. هغوی ټولو هغو کوچنیانو ته چې غواړي نوي څه زده کړي یو مشوره هم ورکوي.
دا مهمه ده چې سړی په دې پوهوي که غلطي هم وکړي بیا هم مهمه نه ده او یو وار بیا هڅه وکړي.
له هویسکا سیمې څخه پاتریسیا او ویلریا وایي چې نور نوستا په هڅو پورې اړه لري.
په افغانستان کې هم ډېرې شزینه استعدادونه موجود دي چې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې افغان میرمنې حتی له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړو او کار کولو څخه هم منع شوي دي. دا په داسې حال کې چې په نورو هیوادونو کې شزي حتی فضا ته ختلې دي. له هغو څخه یوه یې 34 کلنه ریانه برناوي ده چې په فضا کې د لومړنۍ عربي شزي په توګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړ. همدا د فضا په برخه کې به پاته سو. آیا په هیڅ چی پر سپوږمۍ باندې د تجارت لپاره لاري پرانیستې دي؟ که خبره د نادرو فلزاتو د سپوږمۍ د خاوري او ګارد او یا هم د برېښنایي سون توکوي، نو سپوږمۍ په کافي اندازه د له وخت سره برابرې یا عصري سرچینې لري. امریکا متحده ایالات، روسیا، چین او هند له دغو سرچینو څخه د ګټې اخیستلو په هدف اوس په فضا کې یوې نوې سیالۍ ته د داخلېدو په حال کې دي.
ناسا تر 500 کلونو هم ډیره موده وروسته یو ځل بیا سپوږمۍ ته مخه کوي، خو د ولن سفر په موخه نه، بلکې هلته په لومړي ځل د انسانانو د میشتیدنې او کار په موخه. د امریکا د دغه فضایی آژانس د ارتیمس 2 پړاو لرونکي ماموریت پر سپوږمۍ د یوې دایمي اډې لپاره لار هواروي. د ناسا ډیر قراردادونه د ټکنالوژۍ خصوصي شرکتونو ته ورکول کیږي.
هلته کورونو ته اړتیا ده او دا چې سړی وکول شي بیرته لزمه کې سره او همدارس د سپوږمۍ پر سطح له نورو ساحو سره تماس ونیسي، یعنی ټولې اړتیاوې پوره کول غواړي، لکه پرزمکه چې ورته سړی د اوسېدو لپاره اړتیا لري او ناسا د دې اړتیا د پوره کولو لپاره د تجارتي سکتور په لټه کې ده.
په 2022 کال کې د دې ماموریت په لومړي پړاو کې یو فضايي بیړۍ چې څوک په کې سپار نه و 25 ورځې د سپوږمۍ په مدار کې وڅرخېده. فضانوردان به بیا په 2023 کال کې خپل لومړی سفر وکړي. روسیا، چین او هند هم ماموریتونه پلانوي، خو سپوږمۍ د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی. د ورځې د حرارت درجه تر 100 سانتي ګراد او د شپې بیا تر منفي 110 رسیږي. پر دې سربېره هلته هیڅ اکسیجن هم نشته، نو ساينس پوهان به څېړنې څرنګه ترسره کوي؟
کچره دا پښتنه پیدا کیږي چې د کوم ورتیاو د پرختیا احتمال تر ټولو ډیر دی، نو زما په ان به دا پر هغه ورتیاو راڅرخه چې د یو فضانور د ژوند لپاره او همدارس له هغه سره د تماس ټینګ ساتلو لپاره اړین وي او همدارس د کار لپاره وي بنسټیزي فضا ته به ارتیا وي.
د سپوږمۍ د راتلونکي د اوسیدونکو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې د پیسو د ګټلو چانس شته. تر ټولو د مخه د اوبو او عموم موادو د لټون لپاره د اړینو زیربناو لري. ناسا د وایپر وسیلې په څیر بي پيلوټا روبوټونو د واده لپاره پانګونه کوي. دا وسیله به د استروبوتنیک ټکنالوژي په نوم د یو امریکایي شرکت د یوې نقلیه وسیلې سره په ګډه د سپوږمۍ په قطبونو کې موجوده ډېر مقدار اوبه ترلاسه او ګټه ترې پورته کړي. د جنرال موټر شرکت هم د لاکیت مارتین له شرکت سره د سپوږمۍ لپاره پر یو بیټری چلیدونکي روبوت کار کوي.
اوبه تر ټولو مهم عنصر دی. د مثال په توګه د هایدروجن او اکسیجن د جوړول لپاره چې په نورو ماموریتونو کې د محرک ځواک په توګه کاریږي، د سپوږمۍ له سطحې څخه به دغه پروګرام د ځمکې په پرتله ډیر ارزان هم تمام شي. همداشان د ځمکې په شاوخوا کې د سپوږمکۍ توغولو په برخه کې هم
یو بل مهمه تجارتي سرچینه رګولیت یا د سپوږمۍ خاوره او ګرد دی چې په ډیر مقدار کې موجوده ده. ناسا پلان لري دا خاوره د ځنګړو روبوټونو په کارولو سره راوباسي چې دمګړی د ازموینې په لومړي پړاو کې دي. قمری خاوره بعد کورونو جوړولو لپاره وکارول شي. د چاپ دری بودی ماشینونه بعد انتقال د مصرفونو د مخنیوي په موخه لومړی د ودانیو برخې پر ځمکه او بیا وروسته په خپل سپوږمۍ کې جوړ کړي. چمتې شوی ماډولونه په بیا تاسې بریخي په موبل سنبال دی و آرام کور په څیر. د فضایي سپړنو تر ټولو نفر اوړونکو برخه فضایي راکټونه دي چې د ایلون ماسک شرکت سپیس ایکس په کې مخکښ دی. دلتا د ارتیمس د ماموریت د دریمې او څلورمې مرحلې لپاره ستر راکټونه جوړیږي چې سپوږمۍ ته به د څو ټنو موادو د انتقالولو جوګوي. ناسا یې د جوړولو لپاره په میلیارډو پانګونه کړې ده. تر اوسه د توغولو یو شمیر هڅې ناکامې شوې، خو کامیابی یوازې د وخت خبره ده. او دا چې فزانه وردان په خپل راتلونکي ماموریت کې په موت هم برابر وي د پرادا د موت او فیشن شرکت ته جامو په ډیزاین کولو کې برخه اخلي. سپوک مې به نهایت ځړه راخون کده او وسته تجارت ډیرو نوو نظریو ته الهام ورکون کې هم
د بلې خوا په سپوږمۍ کې د هیلیم درې غازو په څیر مواد هم موندل کیږي چې کیدای شي په راتلونکي کې ورڅخه د پاکې انرژي د تولید لپاره استفاده وسی. دا ډول مواد کولی شي په آینده کې د چاپیر ساتنې په برخه کې رامنځته شوی ستونزې حل کړي. دا په داسې حال کې چې په مځکه کې خام مواد ورځ تر بلې د کمیدو په حال کې دي. د ناروی په سوالبارت ټاپوګانو کې تقریبا یو پیړی د ډبرو د سکرو استخراج تر ټولو مهم صنعت و. خو اوس د قانونو د شار یو برخه د دغه هیواد د بیرته احیا د یوې سترې پروژې د برخې په توګه بیرته پر طبیعت اوړي. د بلې خوا انتقاد کوونکي وایي چې په دې تړاو د ناروی انګیزې جیوسیاسي دي.
نن سبا دا ځای ډیر آرام دی، خو یو څه مودې وړاندې د سیمه د شمالي قطب د سوالبارد د ټاپوګانو د ټولګي یا مجموع الجزائر د ډبرو سکرو د کان کیندنې د صنعت مهم ځای وو. خو د ناروې بیرته په طبیعت د اړولو د یوې تر ټولو سترې پروژې د هلو ځلو په برکت اوس دغه پیر ډېرې لږې نقشې تر سترګو کېږي.
طرح دا ده چې د داسې څه د رامنځته کولو هڅه وشي چې طبیعت بیرته خپل کړي، یعنی طبیعت بیرته خپل رامنځته شي. دا په دې معنی ده چې پریښودل شي چې درزونه په آزادانه ډول رامنځته شي، غیر خویدنه رامنځته شي، ځکه دا به ځان سره رسوبات لاندې را انتقال کړي او نوي درزونه به جوړ کړي.
لایوی پیړی څخه هم ډېر موده مخکې په 1911 میلادي کال کې یوې سویډنۍ کمپنۍ دلته خپل لومړی کان پرانیست. دا کان بیا وروسته د سټور نورسوک په نوم د ډبرو سکرو د ناروی دولتي شرکت په لاس کې واخیست.
کله چې ستورک نورسک دا سیمه اداره کوله، نو دلته د 300 کسانو لپاره د استوګنې خونې چې کانتینې هم لاره، یو هوایی ډګر چې د کاله 15 مسافرو پر تګ راتګ او همداراز د برېښنا یو دستګاه او ورکشاپ او ذخیره موجوده و.
خو د 2023 میلادي کال په منی کې د سوالبارد شارګوټي د ډبرو سکرو خپل دستګاه بند کړه. ډیری ودانۍ ړنګې کړل سوې او ماشینونه انتقال سول. یوازې یو څو د تاریخي آثارو په توګه پریښودل سوې. د ټاپوګانو دا ټولګه له ناروې څخه ډیر لري، یعنی د شمالي قطب په جنوب کې د 0 کیلومترو او ناروې په شمال کې د 0 کیلومترو په واټن کې پرته ده. په داسې حال کې دا په ناروې پورې اړه لري. نور هیوادونه هم کولای شي دلته تجارتي فعالیت ولري. ناروې او روسیې څو لسیزې دلته د ډبرو سکاره استخراج کړل. دا ډیر ګټور تجارت نه و، خو په سیمه کې د ملکیت ادعا لارای برابر کړی و. په دې ترتیب د ناروی حکومت پریکړه وکړه چې اجازه ورکړي چې دا ساحه بیرته په طبیعت واړوي.
موږ دې ته د خپل نړیوال مکلفیت په سترګه ګورو، څو د طبیعت د پاتې شوي برخې څخه شساته نه وکړو، ځکه انسانانو له ځمکې سره ډیر زیګ او کلک چلند کړی او دې ته اړتیا ده چې په راتلونکي کې ورسره ښه چلند وشي.
د طبي یخچالونو پیژندون کې اندریو هوټسن چې په یو سیمه ییز پونتون کې کار کوي، د پروژې ته له یوې مختلفې زاویې ګوري.
کته چې ډېرې کسان د دې تغیراتو د انګیزې په اړه وپوښتي، نو مطمئنن به ډېر خلک په دې باور وي چې د دې تر شا جیوسیاسي انګیزه موجوده ده، او دا د ځمکې د مدیریت په برخه کې د ناروی د یو ډول ډېر کنټرول ترلاسه کول دي.
خدا از موږ د کوریه غسیمه د چتر ټولو په چټکی د ګرمیدو په حال کې د پدې ترتیب دا بدلونونه د چاپریال لپاره شو دی او باید لا ډیر مخکې تر سره سی وي. دا د ساينس پوهانو او د نوري نړۍ لپاره هم ښه خبرونه دي.
موږ دلته دا فرصت لرو چې وښیو چې څنګه په یو مشکل چاپیریال کې بیرته سیمه طبي حالت ته راګرځولای شو، او کچيري موږ دلته بریالي کیږو، نو دا به د نړۍ د صنعتي شوي شمالي کوري او نورو برخو لپاره یو ښه خبر وي.
کچيري په دې ډیر قطبي چاپیریال کې د طبیعت ته تجدید د پروژه کامیاب شي، نو د ساينس پوهانو په عقیده په نورو اقليمي ساحو کې هم شایي کار ورکړي.
که څه هم د اقلیمی بدلون په وړاندې مبارزه کې چین نړۍ کال په کال له سختو ستونزو سره مخامخ کوي، په نړیواله سطح هلې ځلې روانې دي، خو بیا هم کومې ځانګړې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د بلې خوا آیا د تیلو ستر نړیوال شرکتونه کولای شي د اقلیم ساتنه وکړي؟ د مثال په ډول د خلیج هیوادونه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې رامنځته سوو سیلابونو او وچکالیو څخه سخت کړيږي، خو سره لدې هم دغه هیوادونه پر فوسیلی سون توکو تکیه کوي، ځکه چې تیل د شتمنۍ اصلي سرچینه ده. په دوبی کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د تیلو ستر شرکتونو هم د تغییر درامسته کولو موقع درلودله، خو آیا هغوی به له دغه فرصت څخه استفاده وکړي؟
2023 کال تر ټولو ګرم کالو، د اقلیم د بدلون پایلې ډېرې څرګندې دي. په ټوله نړۍ کې د ګرمۍ څپې، د وچکالی او سیلابونه د انسانانو د معیشت لارې ګواښي. څرګنده ده چې د اقلیم بدلون په چټکه توګه له ډبرو سکرو، تیلو او ګازو څخه د لاس اخیستو لارې محدود کېدلای شي، خو د انتظار برخلاف دا سړی د راتلونکي د فوسیلی سون توکو لپاره تبلیغ کوي. سلطان احمد الجابر په دوبی کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د سګنی کانفرنس مشر، د متحده عربی اماراتو د صنعت وزیر او په عین حال کې د تیلو د دولتي شرکت مشر دی.
بیا نوی کېدونکي انرژي نه یوازینی ځواب دی او نه هم کېدلای شي.
د اروپا او امریکا تر 130 زیاتو سیاسي استادو له نوموړي د ملګرو ملتونو د اقلیم د دې کانفرنس له مشرتابه څخه د لاسخستو غوښتنه وکړه، خو ګټه یې ونه کړه. سعودي عربستان تر امریکا متحده ایالاتو وروسته د تیلو دویم ستر تولیدونکی دی. متحده عربی امارات، ایران، عراق او کویت په نړۍ کې د تیلو په لسو سترو تولیدونکو هیوادونو کې شامل دي. د خلیج په دې هیوادونو کې په تیرو کلونو کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو یو په دریمه برخه د تیلو خرڅلاو جوړه کړې ده. همدا پیسې باید مرسته وکړي چې د انرژي بدیلې سرچینې تمویل شي. د خلیج سیمه همدا اوس د اقلیم بدلون له سختو عواقبو لکه وچکالۍ او سیلابونو څخه کړېږي. سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په دې وروستیو کلونو کې د بیا نوې کېدونکو انرژي د تولید زمينه برابره کړې. اماراتو تازه دا اعلان کړی دی چې تر 2050 کال پورې اقلیم خونساشي. په دې موخه به تر 2030 کال پورې 450 میلیارد ډالر پنګونه وشي.
دا یو مثبت ګام دی، خو موږ وینو چې د اهدافو ته د رسیدو په موخه سیاسي ابزار یا تګلار نسته، او موږ دا هم مشاهده کوو چې دوی په رښتیا د عایداتو د لوړولو پلان لري. د مثال په توګه د فوسیلي ګازو په مرسته پر دې سربیره دوی د تیلو او ګازو تولید په شدت سره د پراخولو پلان لري، چې دا به هم د ډیرو افرازاتو باعث وګرځي.
خو دا یوازې د خلیج هیوادونه نه دي چې د فوسیلی سون توکو په برخه کې په پراخه کچه پنګونه کوي. د تیلو، ډبرو سکرو او ګازو کابو ټول اشل ستر تولیدونکي پلان لري چې په 2030 کال کې د نن په پرتله ډیر تولید ولري. د نړۍ د تودوخې د اوسط درجه 1.5 سانتیګراد پورې د محدود کولو هدف خایي په دې توګه بل اخره تر خاورو لاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې نه هم د تیلو تولید کوونکي هیوادونه او نه هم شرکتونه د پاکې انرژي په برخه کې د پانګونې لپاره د پیسو لکه مخسر مخامخ دي. د تیلو او ګازو د اکسون موبل امریکایي شرکت د مثال په توګه سږ کال د 1.4 میلیارډ ډالرو د ریکارډ کچې عایداتو څخه خبره کړې ده. دا شرکت لا هم د تیلو او ګازو په برخه کې پانګونه کوي. د انرژي له فوسیلی سرچینو لکه ګاز، ډبرو سکرو او تیلو څخه د لاس اخیستو پر ځای شرکتونه د کاربن ډای اکسایډ د جلا کولو او ذخیره کولو په سیستم چې لنډیزي سی سی ایس دی تکیه کوي. تیل تولیدونکي هیوادونه هم د دې ټکنالوژي فلوي دي. د نړۍ د اقلیم د خنسا کېدو لپاره هرو مرو سی سی ایس سیستمونو ته اړتیا ده، څو وکولی شي له فضا څخه کاربن ډای اکسایډ فلټر کړي. خو دا سیستمونه ګران بیه دي او لا په پراخه کچه موجود نه دي.
او اوس به د هنرونو نړۍ ته راسو او به وینو چې څرنګه د کینیا د پلازمینې نایروبي په بې وزله سیمه کې د ښځینه هنرمندانو یوه ډله پر دیوالونو باندې د ګرافیټیکي نقاشیو له لارې خپلې غوښتنې بیانوي. په دې ډول هغوی هیله مند دي چې د خلکو په مختلفو ټولنیزو موضوعګانو لکه تبعیض، زده کړو او د نشې په حالت کې د نقلي وسیلو د چلولو خطرونو ته راواړوي. په کینیا کې د ګرافیټیکي یا دیوالي نقاشیو د انجنونو د غیډلې په 2015 کال کې خپل فعالیت پیل کړ، چې پکې شل انجنونه شامل دي. کارونه تبې لنیشتو ځیرسو.
یو شمیر خزی پرتل ویری د کینیا په پلازمینه نایروبی کې دیوالونه په خپل هنر رخپلوي. د نایروبی د ګرافیتی نقاشون جنو سره معرفي شي.
دا ټوله نقاشي د ګرافیتی انجنو استازولي کوي او البته شپرک هلته موجود دی، ځکه چې ماته شپرکان د بدلون په معنا دي او البته سپری کولای سي هغه څه وکړي چې موږ غواړو.
په کینیا کې د ګرافیتی یا دیوالي نقاشو د انجنو دغه ډلې په 2015 کال کې فعالیت پیل کړ چې په کې شل انجنې شامل دي. دوی د کینیا په خارونو او د بیوزله خلکو په سیمو کې پر دیوالونو رسامي کوي. د دوی د نقاشیو په موضوعګانو کې تر ډیره پورې ټولنیز ستونزې لیدل کیږي، لکه په دې هیواد کې د ښځو خطرناک جنسي تیری، تبعیض، تعلیم او د نشې په حالت کې د موټر چلول.
زمانوم دی بوراتو ماینی دی زاده کینیا د گرافیتی انجنونو برخه یم. مورس لاغې چې د نایروبی د ډیزاین اونې په غونډه کې ګډون وکړ، د کینیا گرافیتی انجنونو سره یو ځای سو. ما مسول توول چې شنو زه څنګه دغه ډلې ته داخله سم، او هغه راتوول زموږ د ټیم غړی.
ما په 2015 کال کې د گرافیتی ګرلز په نامه د غډاله تاسیس کړم. ما په وای ډبلیو سی ای کې ژوندۍ انځورګری وکړه. وای ډبلیو سی ای یا د ځوانو خزو ټولنه دغه څه خوښوي چې ما هلته تر سره کړل. لدې عمله چې د ځوانو میرمنو ټولنه د ما وړاندیز وکړ چې موږ د جنونو لپاره د گرافیتی په دیوانونو باندې د نقاشي ځانګړي ټولګي جوړ کړو او دوی ته هدف وټاکه. هدف مو د ټولنیزو مسایلو په ګوته کول دي، داسې مسایل چې د کینیا ځواني خزو سره لاس او ګریوان دي.
د ډیری خارونو په چیر په کینیا کې ګرافیتی پر دیوالونو باندې نقاشۍ ته په پیل کې د هرج و مرج په سترګه کتل کېدل، خو همدا چې د ګرافیتی هنرمندانو خپل هنري کارونه او نقاشۍ له دیوالونو څخه په کینیا کې چلیدونکو ځانګړو بسونو ته انتقال کړل، دغه کار شهرت ورستر بلې مخ په ډیری دوسو. کله چې د هنر له کلمو او خبرو څخه د دیوالونو نقاشۍ ته تکامل وکړ، نو اوس مهال دغه کار د یو هنر په توګه ستایل کیږي.
د سپری د رنگ کارول دا ډیر قوي کار دی. دا کولای شي تاسو له ډیر لری فاصله څخه ستاسو توجه ځان ته واړوي. په دې توګه تاسو غواړئ چې ورنګ دې شي او په هغه کې چې دا څه دي چې ترڅنګ یې تیر شوم او هدف یې څه دی. عام خلکو کرختیا وایم لګوخونی چې زموږ د کارستای نه وکړي. اوس خلک زموږ کارستای او په دې پوهیږي چې ګرافیتی پر دیوالونو باندې نقاشي او هنر دی، دا چې باید غیږ ورته پرانستل شي.
هغه موضوعات او سوژې چې موږ د نقاشي لاره بیانوو، په هغه کې د ټولنیز عدالت، د ژغ پورته کول او د جنسیت اړوند او تاریخوالي په شان موضوعات شامل دي، ځکه چې دغه څه لا هم په ټولنه کې موجود دي او د ښځو په توګه موږ دغه څه ډېر تجربه کوو. او موږ خوشحالي چې په دې اړوند رسامي وکړو، ځکه چې د ګرافیتی انجنونو په توګه رسامي او نقاشي زموږ ژغ ګرځي، ځکه چې ښځې په خپل لدی اغیزمنې دي.
د کینیا د ګرافیتی انجنونو اوږدمهاله هدف د یو مرکز درلودل دي، داسې چې موږ پکې وکولې شو د ځوانو مېرمنو لپاره خوندې فضا جوړ کړو. د ځوانو نقاشو خزو لپاره داسې یو مرکز چې پکې ګرافیتی زده کړي او دا چې دوی وکولې شي د دې هنر لپاره رعایت ترلاسه کړي.
نهایت هي نقاشي ته پکتلو زه ډېر ویاړم.
د نایروبی د ګرافیتی جنو هنري اثر په سختۍ له پامه غورځول کیږي، خو خای دا توجه هغه څه وی چې د کینیا د دغه هنري بي ویری جنګیالیو د غاک په پروتوکولو کې مهم نقش لري.
په افغانستان کې هم د ګرافیتی هنر په ځانګړي توګه د شیزینه هنرمندانو پام ځان ته راړولی وو. ډیری ګرافیتی چې د افغانستان د شهرونو پر دیوالونو او په ځانګړي توګه د کابل پر دیوالونو لیدل کېدی، په هغه کې د جګړې بندول او سولې ته رابللو په څیر موضوعګانو ته اشاره شوی و. ګرافیتی یو شاري هنر دی. په هغه هیوادونو کې چې شخړې او جګړې روانې وي، هنرمندان له خرابو او عمومي ځایونو څخه د خپلو مفکورو او انتقادونو د بیانولو لپاره کار اخلي. ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خبرېدو سره زموږ نن وزي د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چبلی پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونه پاک لغ خپل نظریات او وړاندیزونه را سره شریک کړئ او دا راته وایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لري. تر بلې خبرونه پر اجازه غواړم. الله مو مل.
ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه پرانیزئ او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
امریکا کې د ژوند لګښتونه څومره دي؟ او یو کورنۍ چې متوسط عاید لري څنګه ژوند لري. نن پام دې موضوع غږیږم. درنو ایدونکو سلامونه او نیکی هیلې. زه داود صدیقی او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. یوه مسله چې له پخوانه د ما په زړه کې و چې په دې خبرونه کې به خامخا یوه ورځ پرې بحث کوم، هغه په امریکا کې د ژوند لګښت دی. خاصه توګه یو کورنۍ ته چې متوسط عاید لري هغو ته ژوند څنګه دی او د ژوند لګښتونه څومره دي، لکه د کور مصرف، کرایه یا د کور ناقص چې دی، خوراک، پوښاک، روغتیایي خدمتونه او نور مسایل. کله شي تاسو ته په زړه پورې وي چې په امریکا کې یو کورنۍ چې متوسط عاید لري څنګه ژوند کوي او لګښتونه څومره دي. نو نن په همدې موضوع غږیږم او په دې اړه بېلابېل ځایونو ته ځم او تاسو ته معلومات درکوم. هیله ده چې دا خبرونه مو خوښه شي او تر پایه راسره پاتې شئ.
ترڅو چې موټر او د کور مخه پکیږي تاسو ته د کورونو د لګښت په اړه څه معلومات درکړم. د مثال په ډول یو څلور کسیز کورنۍ کو غوړي د ورجینیا په شمال کې د گزارې ژوند وکړینو د کور کرایه او نور مصارف لکه اوبه، برېښنا، ګاز او انټرنیټ لګښتې $3000 شاوخوا کېږي. که کور واخلي چې دلته معمولا خلک په قسط کور اخلي نو دا لګښت له دې نه هم ډېر دی. هغه کورنۍ ته چې متوسط عاید لري په میاشت کې له $300 to $500 پورې د روغتیایي بیمې او روغتیایي خدمتونو مصرف راځي. لوړې زده کړې په خاص توګه په خپانتونو کې یو بل لوی مصرف دی چې ډېرې متوسط عاید لرونکي کورنۍ ورسره مخامخ دي.
بس دا ځنه د پکولو مسله خلاصه شو، اوس به نو زول خیر بازار ته. را دې چې وځو بازار ته ولاړ شو. دا چې څه پیښیږي تاسو به خپله وګورئ. په امریکا کې په خاصه توګه په ډیرو اکثرو برخو کې د موټر رواج ډیر دی، یعنی دا عامه ترانسپورت شدی دا خلک کم کاروي. یوازې په لوی ښارونو کې او په دې لوی ښارونو په دا ډیر ګڼمیشته سیمه کې کچیرته له عامه ترانسپورت نه ګټه واخیستل شي نور د امریکا په اکثرو برخو کې خلک له شخصي موټرو کار اخلي. موټر ډیر دی او د موټرو مصرف د ژوند بل لوی مصرف دی. دې چې هر کورنۍ اداکل یو موټر خو هر سړی لري، اته دوه او درې نه ډېر ځینې کورنۍ لري نظر دی چې څومره اسان دی. نو د موټر مصرف ډېر دی.
د ترانسپورت مصرف په دې لوړ دی چې د موټر د اخیستو قیمت، د تیلو او ورځو لګښت او تر څنګ د موټرو جبري بیمه اغه مصرفونه دي چې په تاسو باندې راځي. یو خه موټروان له ودی موټر سره لسلونه ته یو نیم سل ډالر پورې دی بیمې میاشتنی فیس ورکوي، خو که احتیاط ونه کړئ او ډېر ټکرونه وکړئ نو دا فیس بیا سونو ته چګیږي
او دا هم یو لوی مصرف دی. دا یو مشهوره پمپ سټیشن یا د تیلو ټانک دی چې زه ورته راغلم. نو دلته به زه تیل مچوم او تاسو به د تیلو په اړه معلومات درکړم. دا نه یوازې چې پمپ سټیشن دی او تر څنګ دا د خوراکي موادو او د ځینو اړتیا وړ موادو دکان هم لري. معمولا دلته دا رواج دی چې هر پمپ سټیشن یا د تیلو ټانک یو دکان یا یو مغازه هم لري. راځئ چې تیل وګورو.
په امریکا کې له میټریک اندازګيري سیستم نه ګټه نه اخیستل کیږي او دلته تیل په لیټر نه بلکې په ګیلن خرڅيږي. یو امریکایي ګیلن تقریبا 3.8 لیټر کیږي. په ټانکونو کې پټرول تیل په درې ډول دي: پریمیم یا سوپر، متوسط او عادي. هم دا اوس د سوپر تیل یو ګیلن په $3.80 دی چې کدا قیمت لیتر ته وړونو هر لیتر په $1 کېږي. او عادي تیل ګیلن په $3 دی چې هر لیتر یې له $1 څخه یو څه کم تمامېږي. که زوړ او ارزانه موټر په نخلو پیسو واخلي او ښه موټر چلونکي اوسئ چې بیمه مو لوړه نسي، نو د ترانسپورت لګښت په متوسط ډول د $1500 په شاوخوا کې کیږي. که نوی موټر واخلی او یو څه بې احتیاطي هم وکړئ، نو د ترانسپورت قیمت په میاشت کې له $0 to $1,500 پورې هم لوړېدای شي.
موټر ټانکۍ ډکه سوه، نو اوه ګیلنه تیلې اچولې دي. ما ټانکۍ دوره خالي نه وه. معمولا خلک ورسل دی چې موټر کې تیل واچي، اتمانه چې څه ضرورت لري. عوام د تخصیص ځینی ساده خوراکي مواد هم تخصیصږي او ځینی د اړتیا وړ مواد دلته سه. نو راځي چې یو قهوه واخلو پندې دکان کې. برخه ده مثلا مختلف گلاسونه دی نو یو روخلو دا دوه ډوله کافی لري. دا کافی زما په هیڅ پڅام چې دې زه کافی نس کوم کوسی نه وختونه نه نه ورې سره ورځ ده نو دا هیڅ نه ایتوګه کافی وڅکو نه نه بس کافی جوړ اسوا اوس په دې ته. کامه ځان اوس به ولاړ شو د خوراکي موادو ځینو مغازو ته. او هغه اولیه مواد چې موږ او تاسو افغانان ډیر خوښو کنه، که سبزیجات دي، که غوښه ده، که ډوډۍ ده، که نور مسایل دي چې موږ چیرته اخلو، څنګه یې اخلو او څومره قیمتونه لري. او د مال نظره دریم لوی لګښت چې دی هغه د خوراک باندې کوي. وروسته له کوره موټر بیا خوراک. دا نو لوی مصرف دی، خاصه توګه چې تاسو لږ لوی فامیل لرئ. من غوښنم چې ماشاالله فامیلین هم لږ زیات دي، لوی دي. اکثر افغانان ډېر ماشومان لري، یو لوی کورنیو کې ژوند کوي. نو د خوراک مصرف یو لوی مصرف دی.
ملتی لیکلی دی ویلکم، خوش آمدید. خراب است این بروسی چلی منسکی.
سلام علیکم.
جور بخیر ساد من. باز خدا شما خوب هستین؟ خیرتی؟ بخیر باشین، لطف کردین، سلامت. میشه خودم معرفی کنین بیاین کم تاسان در ویندوی ما معرفی شدین؟
بله بله، نام سید خلیل الله است. خلیل میگن دوستا، ما در خدمت اینجا کار میکنیم.
خلیل جان عزیز، امروز آمدیم که بعض از مواد خوراکی را که افغان ها بسیار علاقه مندش هستن ببینیم و در مورد قیمتاش و در مورد نوعیت و کیفیتش معلومات بدست بیاریم. آیا امکان داره؟
بله چرا نه، خوش آمدید.
سلامت باشین، بخیر. از کجا آغاز میکنیم؟
میشه که از بخش میوه خشک شروع کنیم.
خب میوه خشک زیادتون خوش داره؟
بله بله، افغان ها بدون میوه خشک نمیشه، چای میخوریم دیگه.
سلامت باشین. بفرمایید. بفرمایید، ما شما رو تعقیب میکنیم. خب بسیار خوب. نام خدا میوه خشکم انواع و اقسام.
بله
بسیار مقبول. خب کدام میوه خشک بسیار زیاد دوست دارن؟ من اینجا توت میبینم، شمالی وال هستم نه، توت که ببینم شمالی وال باز کل میوه خشک یادش میره.
عوام سرد است دیگه، توت همراه چهارمغز کیف و لذت خاص خود داره. بله توت سیاه و توت سفید در دوش از
بسیار خوب. از میوه افغانی، میوه خشک افغانی ناب‌ترین‌هاش چی دارین؟ چی را بسیار خوش میکنن؟
والا تمام میوه های وطنی خود ما بهترین است و کلیش به یک اندازه فروش میشه. کشمش ما بسیار خوبش است. توتا که مثل که شما نام بردین، بادام وطنی داریم، نخاتش یکیش از دیگهش خوبتر و بهتر است.
خب من یکیسه که میبینم اینجا امی خانه بادام همیال خالی معلوم میشه
از این معلوم میشه که به فروش رسیده، یعنی شما ایر متوجه ما ساختین که رپر کنیم.
بادام افغانیسته او؟
بله بله.
این بادام افغانی چرا دوستار و علاقه من زیاد داره؟ دلیلش چی است؟
حالا نفهم اگر اینجا ما بادام امریکایی در پولیش است، اما لذت را که داره، مزه را که داره، شاید ویتامیناشون فرق کنه.
میگن که امی زراعت در امریکا بسیار چی شده؟ یک قسم صنعتی شده و مواد کیمیاوی بیاره در تخمی هایش جلوه میکنه. تخمه اصلاح شده است که نمو زیاد میکنه اما کیفیت اوکه نداره. افغانستان میگن که ما اکثر میوه ها طبیعیست.
امی علت درست شاید امی باشه.
بیاین که به طور کوتاه سر قیمت ها گپ بزنیم. اینجا خوب کیلوگرم نیست، پاوند است و یک پاوند هم میشه 453 گرم که کمتر از نیم کیلو. که دوستایی در ذهن خود داشته باشن، هر چیزی که اینجا با روش صحبت میکنیم با پاوند است و پاوند میشه 453 گرم. این حال محاسبش به دست خودتون که چه قسم محاسبه میکنیم. بادام امریکایی پاوند چند است؟
بادام امریکایی ما پاو 8 دلار است، اما بادام افغانی 16 دلار است. بله قیمتش تقریبا دو برابر است. خود طبیعی است که از اونجا تا به اینجا میاید، یک عالم مصارف داره، کرایه داره و چند دست میشه. چند دست میشه اینجا ما مثال از عمده فروش که در خود امریکاست میگیریم، اما این یک عمده فروش از افغانستان خریداری میکنه باز چند دست میشه. به خاطر قیمت یکمک قیمت بالا میره.
اینال باش که بدی امریکا را گفتیم، خوبیشان بگویم. چهارمغز امریکایی، چهارمغز کالیفرنیا را من بسیار خوش دارم و بسیار مزه دار است. آیا از افغانستان که بهتر است؟
والا اگر من بگویم که خدا کنه وطن دارو خفه نشه، واقعا که چهارمغز امریکا واقعا مزه دار است. تازه و مزه دار است و از وطن ما شما خیلی
خوب چند نسو؟
چهارمغز فعلا پاو 8 دلار است.
بسیار خوب. و توت پاوند چند است؟
توت پاو 8.99.
بسیار خوب. بادام کاغذی؟
بادام کاغذی چی است؟ 12 دلار پاو.
12 دلار. کشمش؟
کشمش از 6 دلار شروع شده تا به 7-8 دلار است.
بسیار خوب. خب برنج سیلی هم تو فوق العاده اگر برم نشان بدی، یا برنج فوق العاده ای که من افغانا زیاد خوش میکنم.
بله برنج فهمی بخش برنجا را براتون نشان میدم. حالا خب برنجای پاکستانی از دیگه در بازار
بالکل
پاکستانی
ما افغانستان هم متراست.
بله او برنجای وطنی که اگه وقت بود تال متاسفانه در اینجا یافت نمیشه.
بله
اینا تمامش برنجایی است که افغانا زیاد استفاده میکنن.
بله
آهو برا و زعفران و همین برنجا در رده اول قرار داره.
بسیار خوب. چند از قیمت این برنجا؟
این فعلا خوب همین بلندترین برنج از کمپانی آهو برا 16 دلار 10 پاوند شفروخت.
16 دلار 10 پاوند شد؟
بله
تقریبا 4.5 کیلو است.
4.5 کیلو بله.
برنج شوله ای خوب چی دارین؟
برنج شوله ای ما اینجا یک برنج داریم به نام برنج مصری است.
خوب
این را زیاد مشتری ها می خرن و از این شوله بسیار خوبش می آن، هم شوله شیرین و هم شوله تند قربندی.
والا آفرین. خوب است که نقل گرفتم من.
بله.
که باز به شوله قربندی ازی بخریم از شما.
و اینی برنجای گلچاپ میگن خب؟
درست.
ای هم خیلی شهرت داره در بین افغان ها. این برنجا اینا همیشه خریداری میکنن، فروش زیاد.
چند قیمت داره بیان که به بسنجی میره؟ این چند قیمت داره او برنج قبلی را گفتین؟
این برنج 7 دلار است، قیمتش 5.
چند پاوند است؟
5 پاوند است.
اوکی.
یا 2.27 کیلوگرم.
اوکی.
و او برنج مصری 5 دلار است.
ما میخوایم بعضی از مواد اولیه را که نه تنها افغان ها در اینجا بلکه در نقطه دنیا تا افغانستان هم چیزهای معمول است که ما میخریم، مثلا سر میوه خوش صحبت کردیم، برنج، نان خشک یک مسئله بسیار مهم است و ما یک ذوق خاص هم داریم مثل پلو ما که خاص است، همین نان خشک ما هم بسیار خاص است که در دیگر کشورها معمولا نان دیگر کشورها ما را یک مزه نمیده اگر واقعیت بگیم. چی دارین نان خشک افغانی دارین؟
بله بله اول سر اصل موضوع اومدی چرا افغانا بدون نان خشک غذاهای ما هیچ کدامش خوردن نمیشه. ببین من شما را نانوایی رو نشان میدم، نان و بولانی و تمام چیزا رو میام.
بسیار خوب، ببینید که ببینیم نان چقدر است. خب
اینجا بخش نانوایی است که نه فعلا طوره که میبینین نان تازه هم بر آمده، گرم و تازه. علی جان بیا که صحبت میکنیم.
اوکی این نانا بیاین که در افغانستان اگر فکرتون باشه همیشه تفتیش میامد نانا رو وزن میکدنی، اینجا خود رو تفتیش نمیاد.
اینجا ما خود ما تفتیش هستیم. همیشه روز محروز یا که وقت زغاله میکنن نان وزن میکنن و به مو ترتیب پیش میرن.
بسیار خوب، چقدر وزن دارم این نان میفهمین؟
بله، یک نان 1.35 ال بی است.
اوکی
دیگه فکر کو که نیم کیلو.
نیم کیلو
بله.
بسیار خوب، و چند قیمت دارم این نان؟
این نان $2.69.
$2.69. بسیار خوب. بسیار یک چیز جالب میبینم، برگر افغانی قیمت شما اینجا نوشتین تقریبا $9.
خوب برگر کلان است.
بسیار خوب، عین برگر افغانستان است.
عین عین.
اما احساس می ما را که فقط در کابل باشیم.
حالا تقریبا نه.
خوب
تقریبا بله.
بسیار خوب. دیگه چی دارین غیر از این در خبازیتون یا در بخش نانپزیتون چی دارین دیگه؟
ما یکی خود نان خاص است که شما دیدین، دیگه ما نان چپوتی داریم یا پرکی میگن در تندور پخته میشن. بولانی داریم، بولانی افغانی، پیتزا داریم، پیتزا حلال. دیگه برگر افغانی شما قبلا گفته این موردش رود پخته میکنن، زیاد تولیدات دارن اینجا.
بسیار خوب، چند است بولانی، چند است رود، چند است کمی که در قیمتش هم بگویند؟
ما یک شوخی کنم همراهتان، بولانی که ما اینجا داریم و نام شاه بولانی هست
والا آفرین،
بخاطر که سایزش بسیار کلان است. باز اگر فرصت شد براتون نشان میدم، $7 یک دانه بولانی است.
بسیار خوب،
بولانی های مکس است، کچولو، سبزیجات، گندنه یک جای.
ای امو شاه بولانی است؟
حجان امو شاه بولانی که گفته بودی
والا آفرین به خدایی
باشی جان.
اگه یک سوال عمومی هستان پرسان کنم، اول خودم معرفی کنین بر ما و بر بینندای ما.
من نوکر تماسم، تمام سوالایت جواب میدیم، مخلص تماسیم. سلام علیکم، خسته نباشین. علی جان حسینی هستم در خدمت شما.
سپاسگزارم عزیز دل برادر. چطور است امی زندگی در امریکا؟ برنامه ما زندگی در امریکا نام داره. کلانترین سوال بر من همیشه می است.
اول کو بسیار زیاد خوش اومدید به کابل آل مارکت. قدم رنجه فرمودید، لطف کردید اومدید پیش ما. دیگه خب هر جای مشکلات خود داره، هر جای خوبی های خود داره، یه جایی به مشکل نیست.
بله.
دیگه ما شکر خدا راضی هستیم، هم از کار خود راضی هستیم، هم از زندگی کردن به اینجا راضی.
پشت وطن دق شدین؟
پشت وطن خب هر فردی دنیا که باشه دق میشه، وطن خب وطن است دیگه.
اما من که کابل حلال مارکت هم میبینم بیخی آل هوای افغانستان داره.
ولی خب فقط خواب و هوای افغانستان نداره اونقدر زیاد. ولی خب بوی دوستا رو ما میگیریم، از دوستا واقعا لذت میبریم که میاین افغانای ما، این شکل خدا زیاد میاین دیگه. از دلیاز ما مشکل نداریم، واقعا دوستا زیاد میاین این افغانا.
چیزی که بسیار زیاد از وطن یادتان میاد چی است؟
حالا خو از وطن، ما در وطن بزرگ شدم، هر چیزش یادم میاد، هر لحظهش یادم میاد.
بازم کلانتر این چیزی که بسیار یکوان دفعه خوش زیاد دک میشن.
فامیل ما است، پدرم در افغانستان است، بیادرم در افغانستان است. فامیلای
چیزی گفتنی داری برشان؟
برای کلی که شما از همزرهای دور سلام میرسن، برای کلی که دوستاییم که ما رو میبینن، برای تمام عزیزایی که ما رو از پرده تلویزیون یا از هر برنامه ای کس میبینن سلام خدمتشون تقدیم میکنم. انشالا که در جایی باشن جور سلامت باشن.
به نهایت سپاسگزار هستم.
من نوکر تماسم، خیلی دوست کردی، زحمت کشتی آمدی، خوش باشی، ما رو خیلی خوشحال ساختی.
سلامت باشی، بخیر باشی، لطف کردی عزیز، قربانت.
سلامتایی کشتیم، لطف کردی، خوش باشین.
اینجا بخش قصابی
گوشت های مختلف،
گوشت تازه حلال در اینجا شما میتونید پیدا کنید، به شمول گوشت خاق.
واو، این گوشت قاقش بسیار خوب. شاید دوستان تصور نمیکردن که گوشت قاق در امریکا پیدا شود.
بله،
کی قاق میکنه گوشت؟
گوشت ما خود ما قاق میکنیم.
بسیار خوب.
بله،
بین قصابی در افغانستان و امریکا تفاوت های زیادی را آدم میتونه ببینه.
ظاهرا بسیار متفاوت معلوم میشه، طوری که گوشت شما چندین، همه چیز آماده میکنین، از وسایلی که استفاده میکنین، همین محیط و ماحول همه چیز بسیار متفاوت است. ما گوشت رو میبینم که تو در افغانستان بسیار ساده گوشت فقط که مواشیر حلال میکنن و توتا میکنن میفروشن، اما شما اینجا بسیار چیزهای مختلف دارین، یک کمی در موردش معلومات بدین و همچنان اگر قیمتایش بگوین.
خب شما فرق اینجا با افغانستان گفتین؟
بله.
ما در اینجا دو رقم به فروش میرسانیم گوشت. یکی خویی است که تمامش اینجا میبینین پکیج شده. بسیاری وقتا دوستان میان وقت ندارن، از اینجا میگیرن میرن. و دوم ما بخش دیگه ما است که در یخچال است، باز توتا میکنیم، در ماشین کپینگ است. توتا میکنن، مانند در افغانستان صرف فرق چی است که اونجا با تبر و با کنده داشتن توتا و پرچه میکنن، اما در اینجا ماشین است قطع میکنن برشان و به مشتری ها میتن. و قیمت ها شما قیمت کدام گوشت ها میخواییم کنن؟
بیاین که از شا گوشت در افغانستان که مردم زیاد خوش داره گوشت گوسفند. بله. از نظر من البته.
بله.
گوشت گوسفند خوب قیمتش چند است؟
گوشت گوسفند از $9 شروع، $9 ران گوسفند $9 است و همتپان مثلا شانه 6.5 بپس خبرگاه و یا نقش پایانتر است.
ران قیمت تر است؟
قیمت ترینش هم ران است.
بسیار خوب. گوشت گوساله؟
گوشت گوساله همچنان $5.5 رانش است و دیگه قسمتش $5.
بسیار خوب. گوشت مرغ؟
گوشت مرغ دیگه فرق میکنه قیمتش، همین $2 و $3 مثلا پایش یک قیمت داره، سینه مرغ یک قیمت داره، نظر به ایست که چی را میگیرین قیمتش به می اساس.
بسیار خوب. گوشت کوفته ای؟
گوشت کوفته ای $6 است و از گوساله اگر بگیرین $7 است. این ترتیب.
بسیار خوب.
بریم که ما براتون یک چیز بسیار خاص نشان بدم.
بله.
که گندنه، گندنه وطنی. بریم سعی کنیم.
خب این بخش لبنیات و
بله. یه ما مسکه خانگی داریم، قیماق خانگی، چکه و چیزی را که ما میخواستم براتون نشان بدم و عبارت از گندنه وطنی است.
خیلی ببینی چرا گندنه را همیشه همی دکانه امریکایی بسیار به افتخار یاد میکنند؟
کمپیدوز؟ بله، اولش که ما در ورجینیا زندگی میکنیم این ایچ اینجا نمی رویه به شکل درستش، ما را این از کالیفرنیا میاریم.
والا آفرین.
در اونجا بله افغان ها فارمایشان است، هم افغان ها هم ایرانی ها کشت میکنن، باز به بسیار مشکلاتی رو تا اینجا میرسن که تازه بانه.
خیلی ما شما خوب گندنه خور هستیم.
100%. بله.
خوب چند است پاوند چند است گندنه راستی؟
خب گندنه اینجا دستکی فروخته میشه مثل کابل واره. یعنی دستکایش اگرچه چوچیک است خورده است اما بد نیست، همینی که پیدا میشه کلان گپ است. این ما $1.50 میفروشیم.
بسیار خوب. و دسته دیگه چی چیزای خاص دارین در سبزیجات؟
در سبزیجات دیگه شما میبینید
که بامیه است. بامیه را پاوند چند است؟
بامیه $4.
بسیار خوب. دیگه
بیهی داریم مثلا در میوه ها. نارنج داریم.
والا نارنج دان خوب. والا آفرین. بسیار خوب. چند است؟
خوبش است. دانه $1.5.
بسیار خوب.
چکه و قیماق براتون نشان بدم اینجاست. ما اینجا نوشتام کردیم به فارسی که دوستا بفهمد چکه و یا قیماق است.
بسیار خوب. چند می پاوچن می چکه پاوچن می قیماق؟
چکه $6 است هم یک قوتیش و قیماق خانگی هم $7 است. و یک چیز دیگه اینجا ما داریم که شما شاید سرپرایز شنی رو ببینین، کامرا رو پیش بیارین.
حلیم،
حلیم علای
والا آفرین
خانگی.
والا این چقدر جالب. چند است قیمت ازی؟
قیمت ازی $8.
$8 می کوتی است نه؟ با وزن نیست دیگه و می کوتی است.
بله.
بسیار خوب.
وزن شما نشه که یک لبی است.
بخو یک پاو است دیگه به حساب. بیاز در افغانستان که میده بنیات اکثرا در پاوند یا پاو فروخته می شد نه؟ معلوم است. خب ماس پاو چند است؟ بیا کم تو وطنی پسند کنم.
ماس $3 شروع میشه.
اوکی.
خوب اینا دوغ است اینا
والله اینا دوغم بسیار خوب بسیار زیاد تشکر به نهایت سپاسگزار هستم از اینکه فرصت دادین تا که بیایم کمتون از شما معلومات بگیرم. من میفهم نام خدا دوستا در این رابطه معلومات دارن، اما من نیتم امروزی بود که کمی به طور مقایسوی در مورد قیمت ها صحبت کنیم و بعضی از مواد خوراکی را که ما در افغانستان بسیار خوش داریم او را در افغانستان اینجا ببینیم. و یک چیز بسیار جالب هم برتان میخواییم اینجا بگویم که دوستا که تازه از افغانستان می حتی به شمول خودم، وقتی که در ماهای اول شما اینجا میین، هر چیزی که در بازار قیمت میکنین، بخصوص هم چیزی که در افغانستان ما شما عادت داریم میخریم، بازور دفتن به افغانی تبدیل میکنیم. متوجه شدین؟ میگیم بالا $10 خوبه، خدا کلان پیسه شد. یک در افغانستان یک بوجیش میشد، اینجا بیادر یک کتیش میشه. نگه اینی یک مسئله جالب هم هسته.
بله، ما این را تجربه کردیم، خصوصا در چیزهای بسیار ارزان، مثلا بانجارومی. در کابل یادتان است که در پشت کوچه ها تا میاین بانجارومی صدا میکنن، یک سیرش شاید صد افغانی و قدرها بخری، در حالی که اینجا یک پاوش شاید $2 میخری و وقتی کوره به افغانی تبدیل میکنیم یک قیامت است اینجا. دیگه ای در می اول همی عادت سر آدم میباشه، باز آیستا آیستا دیگه ما مشوری ما ای است که نکنیم،
محاسبه
نکنیم. بله، دیوانه میشادن.
ما بین هر سپاسگزار هستم.
تشکر
یک دنیا از اینکه وقت دادی عزیز دل برادر.
خیر،
سلام، روزگارتون بخیر. تشکر. توګه په امریکا کې د ژوند د لګښتونو په اړه وایو. زه نو غواړم داسې یو تصویر تاسو درکړم چې وایم چې هر څه لته سخت دي، یا دا ممکن دی ژوند ډېر سخت دی. دا کېدای شي چاته سخت دي، کېدای شي ډېر خلکو ته آسان هم دي. هغه کسان چې ښه مسلک لري، یو برخه کې ښه درس ویلی دی، یا یو ښه تجارت لري، هغوی ته ژوند آسانه دی. خو هغه کسان چې یو ښه مسلک نه لري، یو برخه کې درس نه دی ویلی، یا کوم تجارت نه لري، هغوی ته دا ډیری پیسې دي. په دغه ساده کارونو چې تاسو په مغزه کې کار وکئ، ټیکسیوانی وکئ، یا نور برخې وکئ، او خاص توګه یو نفر هم اوسئ، دا ډیری پیسې دي، دا په اسانه نه پیدا کیږي. نو د دې لپاره ځینې خلک د امریکا له ژوند نه او په امریکا کې د ژوند له لګښتونو نه شکایت لري. خو همدغسې چې د ژوند معیار لوړ دی او لګښتونه لوړ دي، په همدغه اندازه تله دینه ډیر د کار او د پرمختګ فرصتونه هم ډیر دي که څوک یې وغواړي. او کسان چې یو مسلک زده کړی دی، او کسان چې یو برخه کې صحیح درس ویلی دی، او کسان چې یو برخه کې سم تجارت کړی دی، هغوی په ډیر اسانه دا لګښتونه پوره کولی شي او ښه ژوند لرلی شي. نو خبره دې ته راځي چې امریکا کې ژوند قیمت هم دی، لګښتونه ډیر هم دي، خو فرصتونه هم ډیر دي. نو دا دواړه سره یو بل بلانس کوي یا تعادل ترمنځ راولي. نو عزیزانو، له دې خبرونه مې هدف دا و چې تاسو ته په عمومي توګه د امریکا د ژوند په اړه یو څه معلومات درکړم. نو هیله ده چې له دې خبرونه مو څه معلومات ترلاسه کړي او خوند مو ترې اخیستی وي، تر څو چې بیا هم راتلونکې اونۍ له یوې نوې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لویه بخښنه خدای سپارم. I'm not afraid to die.